او تاسې ته د ازادي رادیو مجله وړاندې کوم. درنو اوریدونکو، د رادیو مجلې په نننۍ غنه کې د فرهنګي خبرونو سربېره د شعر او نثر د تولید په اړه یو مقایسوي راپور لرو.
او نثر لیکل چې دی داګه د پاره خو شرایط دی چې اول به څه لیک لوست دی. دا مهمه ده چې یو شاعر هم لیک لوست دی، خو یعنی کوم انساني تاریخ لولو، په انساني تاریخ کې داسې حالات راغلي دي چې ځینې انسانان حتی تر اوسه پورې
په هنر جاج کې مولانا بسمل د ښې شاعرۍ په کیفیت غږیږي.
د دې شعر مطلب دا ده چې باغې پرتله کړې ده بادي سینا او پیر رومي. نو هغه علامه اقبال فقط د شعر او د حکمت د فلسفه
فنکار برخه کې له ممثلې فرشتي عالمي سره د هغې په فن خبرې کوو.
او د خلکو خبرې په کله چې زه په ټولنه کې بهر لکور وتلم، نو د خلکو هغه منفي نظریات زما په اړه چې یو انجلۍ چې په ټي وي باندې کار
په زر پانه کې به لنډه کیسه راسنې دلواوري.
غوګونو ته یوازې د اسونو د نالونو منظم کړپو کړو پرسیده، نه یې غوښتل چې شاته ور وګوري او وخت پرې تیر شي.
او په ورېښمین خیال کې به د کرن خان نظم واوري.
مور د شفقت سمبول، پلار د اولاد غمخور. خو دلته داسې نه ده، دلته دا دوانه غلط کړي په اولاد ظلم، کم کم کړم یاد ظلم. لور ته انسان نه وای، زوی ته اسمان وای. بس په دې ظلم دی خدای دوی له سزا ورکړي.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ملي ورځو منزل د نړۍ د ولسواکو نظامونو یو ځانګړنه ده. کوښښ کیږي چې ولس د خپلو تیرو حماسو، تاریخ او لرغونی فکری دری سره آشنا کړي. دا چاره د مالکیت احساس زیاتوي او ولس په دې فکر کیږي چې دا هر څه د دوی دي. نو له همدې امله ملي او مناسبتي ورځې نمانځل کیږي. لکه په تیرو کې چې تاسو د افغانستان د ملي بیرغ د ملي ورځې د نمانځنې مراسم وکتل، او په راتلونکي کې به د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کالیزې د نمانځنې بهیر وګورئ. افغانستان هم یو له هغو هیوادونو دی چې د ګڼو نورو مناسبتي ورځو سربیره پکې ملي ورځې په ډیر جوش او خروش نمانځل کیږي، او دا چاره نویو ځوانانو ته د خاورې د مالکیت احساس ور انتقالوي. له دغو ورځو باید د یو سم دود په ډول نمانځنه وشي، او تر ډیره ځوانان د دغو ورځو په اهمیت او ارزښت وپوهول شي. لې وی خو به د یوې لوی تاریخي پیخي خبر تر لاسه کړې وي، او بل خو به د خپل پخوانیو مشرانو څخه د ورپاتې میراث په اهمیت آگاشي. نو په کار د چي دا ورځي په شوري ډول ونمانځل شي، او دومره بحثونه پرې وشي چې هیڅ چاته دا موضوع ګونګ پاتې نشي چې ولی و ځانګړي ورځ اونۍ او یا هم پیخن مانځو. په پیل کې ل مریم توخینه د تیرونی فرهنګي خبرونه اورو.
د پکتیکا پورګون ولسوالۍ کې د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په ویاړ د سلیمان غار دودیزه کلنۍ مشاعره او میله ترسره شوه. په دې مشاعره کې د لسګونه پکتیکاوالو سربیره د پکتیا او خوست شاعرانو، لیکوالانو او د شعر او ادب مینهوالو هم ګډون درلود. یاده مشاعره چې نور کلبه په مرکز خرنه کې ترسره کیده، دا ځل د ارګون ولسوالۍ د غونډو په تالار کې ترسره شوه. څو د لرې پرتو ولسوالیو خلک هم پکې ګډون وکړي. د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس امان الله خپلواک جوړ شوې مشاعرې ته په وینا کې وویل چې د سلیمان غار مشاعرې او میلې دودیزه بڼه خپل کړي، نو ځکه هر کال په ځانګړو مراسمو سره نمانځل کیږي. په همدې حال کې د پکتیکا د میلمه رسنیز او مدني بنسټ مشر یعقوب خان منظور وایي چې د سلیمان غار دودیزه مشاعره د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په ویاړ جوړه شوې ده. په ورته مهال د پکتیکا والی مجیب الرحمن سمکنی وایي چې د سلیمان غار کلنۍ مشاعره او میلې ته یې ځانګړي ترتیبات نیولي وو څو د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په مناسبت په سم ډول ونمانځل شي. له ویناوالو وروسته د سلیمان غار آزاده مشاعره او میله پیل شوه چې ګڼ شمېر شاعرانو پکې خپل شعرونه د مشاعرې مینهوالو ته واورول. له مشاعرې وروسته له معمول سره سم د سلیمان غار د غزل شپه ترسره شوه چې له خوست څخه راغلي میلمه طنزیه شاعر جهان زیب جوهر ته ځانګړې شوې وه. د یادونې وړ ده چې دغه مشاعره له شاوخوا لسو کلونو راهیسې پکتیکا کې نمانځل کیږي. هرات د تیموریانو دوري د انزورګر مینا تورست او زلاند چیرې استاد کمال الدین بهزاد علمی او چړنیز سیمینار تیرونی د اطلاعات او فرهنګ وزارت په اهتمام په کابل کې جوړ شو. دا سیمینار د یو شمیر جګپړو دولتي مسولینو د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مشرتابه پلاوي او د علمی او فرهنګي شخصیتونو په ګډون د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي په تالار کې جوړ شوی و. په سیمینار کې لومړی د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست حسین صافی وویل چې د 15مې پیړۍ ستر انځورګر او هنرمند استاد کمال الدین بهزاد د رسامۍ او انځورګرۍ په برخه کې د مکتب او ځانګړي سبک خاوند دی. هغې زیاته کړه استاد کمال الدین بهزاد د انځورګرۍ او نقاشۍ په برخه کې د ځانګړي سبک او مکتب خاوند دی. په خپلو انځورونو کې د روښانه رنګ کارول او د ډول له مخې د بېلابېلو صحنو پنځول او تصویرول د استاد هغه ځانګړنې دي چې تر اوسه د نړۍ هیڅ هنرمند له هغه سره د سیالۍ تر بریده ونه رسېده. حسین صافی وویل چې استاد بهزاد د هېواد د میناتورۍ هنر له مشهورو څیرو څخه دی چې اوس هم د هغه کارونه په قدردانۍ سره یادېږي او تر اوسه د استاد کمال الدین بهزاد مکتب او ځانګړی سبک زیات لارویان لري. د افغانستان د علومو اکاډمۍ لوی رئیس څېړنوال ډاکټر عبدالظاهر شکیب د استاد کمال الدین بهزاد د مقام کارونو مکتب او سبک په باب معلومات ورکړل او استاد بهزاد یې د انځورګرۍ او میناتورۍ هنر له سترو هنرمندانو څخه وباله. په غونډه کې څېړونکو د سیمینار په مناسبت خپلې علمي او څېړنیزې مقالې ولوستلې. د مانیلا انځور شوی تابلو د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته وسپارل شو. د افغان هنرمند او انځورګر مانیلا په واسطه انځور شوی تابلو چې د ایران په مشهد کې ژوند کوي د اطلاعات او فرهنګ وزارت استازي ته وسپارل شو. انځورګر مانیلا په دې تابلو کې هغه شیبه انځور کړی ده چې د هیواد پیاوړي شاعر ابوالقاسم فردوسی یو شاهنامه سلطان محمود غزنوی ته ډالۍ کوي. دغه تابلو د انځورګرۍ په واسطه د بهرنیو چارو وزارت هیئت ته چې د دغه وزارت د فرهنګي اړیکو ریاست د مرستیار عبدالرحیم پیرزاده په مشرۍ ایران ته تللی سپارل شوی څو د اطلاعات او فرهنګ په وزارت کې وساتل شي. رحیم پیرزاده د افغان انځورګرۍ دغه سوغات د اطلاعات او فرهنګ وزارت د هنرستان رئیس محمد هاشم شارق ته وسپاره چې د کورودانۍ په ویلو سره ومنل شو.
لڅو لسیزو رئیسی په پښتو ادبی حلقو کې دا بحث روان دی چې په پښتو ادبیاتو کې تر نثر شعر زیات ویل شوی دی. دا چې ولې په پښتو ژبه کې تر نثر څخه زیات نظم ویل شوی، څه لاملونه دي چې له نثر نه زیات نظم ته خلکو توجه کړي، او څنګه کولای شو چې نثري خوا هم پیاوړی کړو، دا او دې ته ورته پوښتنې د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال باز محمد عابد په دغه راپور کې ځوابوي.
شیر او نثر لکه خویندې او ورونه دي، بس داسې وګڼئ لکه دواړه چې اوبه وي. نثر لکه څوک چې په خپله لپه کې په اوبو تنده خړوبه وي، او شیر لکه یو څوک چې د معشوق په لپه کې اوبه څښي. دا چې ولې پښتو کې تر نثر شعر زیات لیکل شوی، د افغانستان د علومو اکاډمۍ په چوکاټ کې د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو رئیس رفیع الله نیازی وایي د نثر پرتله شعر ځکه زیات ویل شوی چې له پیله تر دې دمه ځینې شاعران سواد هم نه لري خو شعرونه یې لیکلي، خو نثر بیا پوره سواد ته اړتیا لري.
دا خو خپل وجوهات لري. یو دا دی چې دا په سواد پورې ډېر متعلق نه و، ځینې بې سواده خلک هم و چې هغوی کولی شو شعر ولیکي، او دا یو انساني تخلیق ده په ځینې خلکو باندې راځي. او نثر لیکل چې دي د هغې دپاره خو شرایط دا دي چې اول به ستا لیک لوست دی. دا مهمه ده چې د یو شاعر هم لیک لوست دی، خو یعنی که موږ انساني تاریخ لولو، په انساني تاریخ کې داسې حالات راغلي دي چې ځینې انسانان حتی تر اوسه پورې لوستې نه دي شعر وایي. په کلیوالو سیمو کې ولسي شاعران ټول اکثر همدغسې وو، نو په دې اساس باندې د شعر ویلو هغه چې وه سریحه هغه ډېره شوې ده. دویم علت یې دا و چې نثر ځینې خاص چوکاټونه او ځینې خاص ځانګړنې لري چې ځینې خلک کولی شي په نثر کې مثلا د خپل احساسات او خپلې غوښتنې کم معافي ضمیر د چې هغه په هغې کې وړاندېږي، که هغه په لنډه کیسه کې، که په ناول کې، که په بل څه کې، خو هغه هم یو خاص مهارت لري.
شاعر او کره کتونکی مصطفی سالک وایي پښتو کې د نثر په نسبت شعر ځکه زیات ویل شوی چې پښتانه له شاعرۍ سره ژور اروایي تړون لري.
یو علت خو دا دی چې په تاریخي دور پښتانه له شعر سره ډېره مینه لري. د تاریخ په هر دور کې ډېر پښتانه چې وو هغوی شعرونه ویل، او دا چې موږ ته کم شاعران راپاتېږي د دې نښه دا نه ده چې ګنې لږ یو. اوس زموږ په کلاسیک دور کې موږ ته دغه څو شاعران پاتې دي چې رحمان بابا دی، حمید بابا دی، خوشحال بابا دی، علی خان دی، دغه شاعران موږ ته پاتې دي. خب یواز تقسیم الحق کاکا خیل چې په علی خان تحقیق کړی و وایي کله چې علی خان په چار سده کې شاعري کوله پرته له علی خان څلور سوه نور شاعران یوازې په چار سده کې وو څلور سوه خو دغه څلور سوه شاعران پاتې نه شو دوی شعرونه کمزوري یوازې علی خان پاتې شو بل علت دا دی چې شعر ډېر دی نثر کم دی شعر علمیت نه غواړي په شعر کې له ځانه استفاده کېږي هر هغه څه چې ورته زده وي او خیال کې راځي هغه لیکي نثر چې دی نثر علم ته او پوهې ته اړتیا لري
خو شاعر او کره کتونکی پیر محمد کاروان وایي چې په شعر او نثر دواړو کې د یو بل رنګونه موندلی شو
کراشو د شعرونو او نثرونو دنیاګۍ ته او په نقدانه نظر ورته وګورو په دواړو کې د یو بل رنګونه پیدا کولی شو په شعرونو کې کله کله د نثر سادګي او رواني ډېره خوږه راځي چې نثر ته ورغاوتونکی شعر ترې جوړېږي همداسې کله کله په نثر کې استعاره کنایا اوچت خیال او غورځنګي حالت راشي چې نثر شعر ته ورنږدې کوي د شعر او نثر ترمنځ دا محبت او دا خپلوي که مونږ وغواړو یا نه دا به وي او مخه یې نشو نیوی ځکه چې دواړه له یوه ځایه سرچینه اخلي چې هغه ژبه ده ژبه په تورو او کلماتو ودانه ده همدا تورې او کلمات هم نثر جوړوي او هم شعر ترې خړوبېږي پښتو ژبه چې زښت زیات موسیقایي انداز لري ځکه خو په کې شاعران هم ډېر دي په دې خوږه ژبه کې موسیقي او آهنګ په اسانۍ تر ګوتو کېږي
سره له دې چې په دې وروستیو دوه لسیزو کې د شاعرۍ په سلګونو کتابونه خپاره شوي خو کره کتونکي بیا په دې باور دي چې د پخوا پرتله په اوسنۍ شاعرۍ کې معیار ته پام نه دی اړول شوی
پراپور کې مو د نظم او نثر په اړه واوریدل یو ډیره مهمه مسأله د شعریت او خای دا شعریت په نظم او نثر دواړو کې موجود وي خدای چې څنګه کولای شو چې ښه شعر ولیکو د ښه شعر د لیکلو لپاره له کوم لارو چارو څخه استفاده وکړو او څنګه کولای شو چې په شعر لیکنه کې شعوري پرمختګ وکړو دا او د تورته پښتني زموږ همکار همایون هیواد له مولانا بسم الله څخه په نننی هنر جاج کې کړی
هنر جاج
بسم الله صاحب شاعری ته هر سړی خپل نظر ګوري څوک د خبره کوي چې شاعری کې به سړی د زړه خبره او خپل فکر په کې انتقال کی څوک په یوازې دې ته ګوري چې شاعری کې باید موسیقي وي یعنی خپل د شعر حقیقت څه دی شعر یعنی څه
ولا په دې باره کې ما هم دې تصور او فکر کړی او مطالعه مې هم پکې ډیره کړې ده سے شیر ستوائے خدا بیت مگ معلوم کو خبر جانتا کسان سے شیر وی کی بیت مخ کی ر دینا د شیر په حقیقت باندې ځان پوک چې شیر ستوائے هم د خپل څور پوک وکي او هم د پلی بارا کې تبصره هم ول بنه هغه کتابونه چې شیر په هنه کې لیکل شوی په د په هنه کې لیکل شوی دي هغه د مطالعه اول به قران شریف نه شروع قرآن کریم کے راضی سے اسلام مخالفین و قرآن کریم باندھے شیر تخمت لگا شیر آپ تفاصر کے راضی سے عرب سے اور آپ شیر باندھے پوئے دل شاعران والا دیم پوئے دل سے قرآن شیر نہ رہا او بیا ایم نبی علیہ السلام تا شاعر او قرآن تا شعر بید دیدے وجہ چیشی دا پا دے بارا کے بعض ان پسرین لکلی دی سے شعر اصل کے یو غیر محقق مضمون توائی اگا مضمون سی اگا حقیقت ندر یعنی پا خیال والا رہی دا یو نظر سو کنا دوی مطلب داو سنے کہ قرآن نوز بلا یو غیر محقق مضمون دا او دا سو نظری برا واقع دا کدے شعر پوحانو علامہ اقبال وای بوالی اندر غبار ناقگم پیر رومی پردے محمل گرفت شیر اگر سوزے ندارد حکمت است شیر میں گردد که سوز از دل گرفت دیده شیر مطلب دا سی بغی پرتلا کرده دا بعدی سینا و پیر رومی نو آقا علامہ اقبال فقط دی شیر او دی حکمت دا فلسفه پا منس که فقط دمرا توپیر که ایسی که دی دلو سوز و سرا و شیر دا او کنه حکمت دا خانه بیل اسلام های سی این من شیر دا حکمت دا زینی اشعار سی دی نو آقا حکمت دی پدی برا که ما دی سوز کرده دا سی نبی علیہ السلام طول شیرونه ندی خود دی بعض شیرونه خود دی لکه پدی حدیث که نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شیر پا قطن دی خود دی پا قدم ریوی دی سی بعض شیرونه دست استا بیک حکمت وی نو دینا دا معلومی که سی دسی ندسی مثلا طول شیرونه دی حکمت وی بعض شیرونه د شعرونو ستان سی پکې حکمت نه یوخلي کنه شعری الفت د شعر او فلسفه باره کې هم خپل نظر وړاندې کړی ده. یاره سلیکتیا درتم د الفت سره موږ سخته نازواني کړی ده. بیا د جمله معترضه په ډول درته وایم. ما د شعر باره کې څومره مطالعه کړې که یو څوک زما نه پوښتنه وکړي سی تا ته نن سبا د چا شاعري ډېره خوند درکوي، زه به ورته وایم چې د الفت نثري کلیات الفت نثر ما ته ډېره خوند راکوي، هغه شعر ده. بس بل د شعر باره کې د هغه نظریې هم شته په دې باره کې، علم د عروض علما او د بدی د معانی او د بیان علما، د دوی ترمنځ او د فلسفیانو ترمنځ هم اتفاق نشته. د معانی د علم او د عروضو د علم له نظره شعر هغه کلمه ده چې مثلا شعر هغه شي ته وایي چې هغه وزن برابر وي، قافیه یې برابر وي. دوی شعر چې شته وایي هغه قلم ته چې هغه موضوع وي مقفه وي، خو لیکن فلسفه او د فلسفې علما هغه بیا وزن قافیه ته اهمیت نه ورکوي. د فلسفې او د منطقه په اول کتاب کې اوس رواج ده د ساوجي په نامه پیګه موږ ډېر ماشومتوب کې لوستلی و د شعر باره کې مایان قبض من هاویان بس ته شعر هغه شعر دی په ورځ ده سره ابتدا کې قبض پیدا سي یا بس پیدا سي. قبض معنا دا چې لري په تنګ سي خپاسي پریشانی در باندې راسي کنه، لکه بعض شعرونه کې تراژيدي کنه سي وای ورې خپکهږي، او بعض کې مثلا تنزي کنه نو ته خوشاله سي تبدي وسره خلاصي یا ته د ځل خبرې دې برکه خو دې دخت ډېر نظری دې سره هیڅ کتابونه پسې وګورې یا د اوس ته خبرې پیو کوم تر مازیګر مخاصېږي. مثلا په دې برکه د جان پل سارو سارتر هغه وایي چې هر لفظ وایي دلالت کې پیو معنا باندې، لفظ دال او معنا یې مدلول ده. وایي په شعر کې بیا داسې نه ده، په شعر کې دغه لفظ سې ده هغه دال نه ده، په کوم شي باندې دلالت کوي مدلول نه ده. سارتر وایي وایي شاعر سې ده قطعه نه جوړوي نه پای جوړوي، هغه وایي شاعر جوړوي شعر وایي شاعر ده. هغه دا وایي چې وایي دغه الفاظ او کلمات په شعر کې داسې محو کېږي چې په دغه نڅا کې څنګه حرکات محو دي. حرکات د نڅا دپاره کېږي، خو وروسته په دغه حرکت په نڅا کې داسې مطلب سوی داسې هغه حرکت ته بیخي چا توجه نه وي نڅا ته توجه وي. بیا سې ورسي سوریالیزم ته، هغوی بیخي اخلاقو ته ژمن نه دي. هغه وایي چې بس هر شی وایي وایي که بدلمنۍ ده که شراب ده که پوچ ده که فحش ده، هغوی بیا ځان ته نظریات لري. نو دا خبره مې کوله چې اوس د شعر حقیقت چې شو دته ته د بیابان ته ورځې نو لاره داسې کولی کېږي چې اوس شعر داسې شي. اوس الطاف حسین حالی وایي درې څو شیانو سره مقایسه کړي دي: شعر، بتراشي، مصوري، نقاشي. هغه وایي وایي دغه نقاشان یو شی سره سم کوي بېل رنګ یې نقش کوي، یي هغه شی بعینه هم هغه شی راخلي خو لیکن رنګ یې نه وي. او بیا مصوران هغه رنګ هم سره راخلي، او بیا مثلا په تیاتر کې هغه حرکات هم سره راخلي په تمثیل کې، او شعر سیدا بیا د دلیا دوه قدمه نور هم مخکې ځي چې هغه د زړه خبرې هم سره راخلي. مثلا که یو بتراش راځي مثلا ما رسم کوي صرف به زه یمه، که یو مصور مې رسم کوي زه به یمه خو رنګ به مې هم سره وي، که یو څوک ممثل د ما تمثیل کوي هغه د ما حرکات به م کوي، خو لیکن یو څوک یو شاعر کې د ما په اړه خبره کوي هغه بیا د ما د زړه خبرې مراخلي. مثلا زه یو شاعر یم، زه د ماشوم په اړه یو شعر وایم، زه د ماشوم له ګریوانه سر راباسم، د ماشوم په زړه کې څه خبرې دي هغه زه کوم. هغه وایي دغه د شعر حقیقت ده. خو که اوس بېرته راسو الفت صاحب ته، الفت وایي وایي یو شعر ده یو حکمت ده. هغه وایي وایي حکمت او علم هغه چې په یو موضوع باندې بس کوي تا ته یو شی معرفي کوي. مثلا انسان تا ته معرفي کوي د هغه رګونو باندې غږېږي، د تسکلیت درته جوړوي، پښتورګي او بډوډي دا شیان در تاته دې باندې تبصره تا ته کوي. خو لیکن شاعر بیا تا ته دغه انسان نیم پټ او نیم بربنډ ښیي، تا نه متاثره کوي. نو د شعر مطلب د الفا صاحب په نسبت داسې داسې یو شی چې مثلا شعر هغه کلمه ده، شعر هغه شی داسې تا متاثره کوي، متاثره سي. او په دې باندې خو نورې خبرې هم څه دي کنه، خو مطلب د خبرې نه چوړ به کېدای سي بیا زه په دې باندې یو لګیا یم مقاله ور باندې لیکم. خو اوس صرف دومره ویلی سم چې هماغه د منطقیانو خبره مند خان راکېس یا شاعر هر خبره سي په تا باندې تاثیر وکړي هماغه شعر ده، عادي خبره زموږ شعر نه سو ویلی.
لکه تاسو هم چې وویل هر څوک شاعرۍ ته خپل نظر ګوري، او هر څوک مثال یو کس خپل فکر په شاعرۍ کې نور ته انتقالوي، یو څوک بیا دې ته ژمن وي چې نه هنر او شعریت ته باید پام وشي. اوس دغه مسایلو چې له مختلفو نظرونو شاعرۍ ته کتل شوی، شاعرۍ ته ګټه کړې،
پیدا یې کړې ده شاعران ته. نه شاعران ګټه کوي، یو شی چې څومره څېړل کېږي یو حقیقت رابرسېره کېږي. دا خو ګټه داسې مثلا هر څوک باید په دې باره کې فکر وکړي، البته هر څوک نمتبغه داسې څوک په دې باندې پوهېږي، هغه مثلا مطالعه یې کړې، یو څه علم لري، یو شعر کې متوجه پورې رسېدلی. نو هغه کسانو ته موږ د حق ورکوو چې په دې باره کې تبصره وکړي، شعر څه ته وایي.
ځینې کسان داسې هم شته دي چې هغوی شاعري د خپلې ایډیالوژۍ یا د خپل فکر غلامه کړې ده، غواړي چې مثال د ډله د فکر یا د ګوند چې څه کوي، څه نظر لري، څه غواړي، هغه په شعر کې تبلیغ کړي.
نو شعر خو یو وسیله ده، دې کې شک نشته. اوس ځکه نن سبا سي شعر څومره لوستونکي لري، شعر نه لري، یو بیت د دوو کتابو جواب ورکوي. نو دوی خو هر څوک یوازې سیاسیون نه، کسان چې مثلا یو نظریه یا فکر لري، یوازې هغوی نه، هر څوک دا غواړي چې مثلا خپل فکر خپل ایدیالوژي ته کار وکړي. نو شعر هم یو وسیله ده، خو پاتې شو دا خبره چې مثلا دا شی خبره چې دوی کوي دا شعر ده که نه، دما خپل دا نظر داسې دما یو بیت ده، خپل نظر هم بیت کې ویلی سي شعر داسې ده ده که نه، ځکه کبرجنه پیغله ځکه د هر ډول خبرو تحمل نه لري. زړګی مې داسې چې په تنګ په بې سندرې خبر لکه ملا چې د سندرو تحمل نه لري. خپله مولانا روم وایي که نه په فیه ما فیه کې، چې زه خپله د شعر سره مینه نه لرم، سوسی کله شعر وایم دومره کراهیت احساسوم لکه یو څوک چې مثلا په لرې کې پروت وي. بعضې خلک چې دي هغوی د ما نه شعر غواړي او د میلمه طبیعت په کار ده، او هغه هم په ځان ته شاعر نه وایي، د خپل کوم فکر چې ده خپل نظریه د تصوف او د انسانیت هغه یې په شعر کې وړاندې کړي. که چېرې مولانا روم په شعر کې دا خبره نه وای کړې، چېنه بس دغه رقم ته د لاهور علامه اقبال چې د هغه مرید ده، د هغه مثلا په جاویدنامه کې خپل ایدیالوژي او خپل فکر یې وړاندې کړی ده. په نورو کې مثلا پس چې باید کرد دا یا اقوام شرق، فقط مولانا اقبال چې ده هغه په څو کتابونو کې شاعري کړې ده، چې هغه بیا د معنی په دوو کتابونو کې نور د خپل فکر او خپل نظر بیانوي په شعر کې. په نورو کتابونو کې دا شاعر نه ده، لیکن خپل نظر او فکر یې هم په شعر کې او ډېر خوندور او ډېر په کامیابه طریقه باندې پکې مخکې تللی ده، په تقریبا تاثیر کوي.
ځینې ایډیالوژۍ یا ځینې فکرونه یا ځینې حالات تسوي چې تر یو وخته پورې وي، کېدی شي هغه بدل شي. اوس که موږ د افغانستان کې هغه وخت چې روسان راغلي وو دغه وخت کتابونه راخلو، هلته دا شعر ټولګې هم وي چې مستقیما هغوی ته شعرونه لیکل شوي وو، اوس هغه شعر کتل ولې خوند نه درکوي؟ یعنی د یو شعر په سترګه نه ورته ګوري. یعنی د دې امکان هم شته چې فرضاً کېدی شي یو فکر یا یو ایډیالوژي د وخت په تېرېدو سره ورکه شي، دا به د هغو شعرونو د زوال سبب نه شي چې د دغې ایډیالوژۍ لپاره لیکل شوي.
نو دا بیا هماغه اوله خبره ده که نه، چې یو څوک مثلا حالاتو ته شاعري کوي یا یو ایډیالوژي ته شاعري کوي، دا باید څه ډول وسي. کومو کسانو چې مثلا خپل حالات او ایډیالوژي ته شاعري کړې ده او بیا ختمه شوې ده، هغه په دې باندې نه دي توانېدلي چې خپله خبره شعر کړي. اوس حالاتو ته شاعري دا یو موضوع ده، باید توسي که ونسي. زه خپله په دې نظر یمه چې که څوک مثلا حالاتو ته شعر وایي، خو باید په سمبولیکو الفاظو کې وایي، چې الفاظ باید سمبولیکي تصریح نه وي، ځکه چې هغه بیا د خپل وخت سره ختمېږي. اوس د حافظ شیرازي شعرونه څه دي که نه، کېدی شي خپل حالات ته لیکلي، خپل وخت ته یې لیکلي که نه، خو لیکن د حافظ شیرازي شاعري څه ده، سمبول ده، سمبولیکي الفاظ یې کارولي.
په لویو مشاعرو کې هغه شاعران نازول کېږي چې هغوی شعاري نظمونه یا بازاري نظمونه وایي. کله چې نور ځوانان هم راځي او ګوري چې دغه څه تشویق کېږي، دوی هم په هماغه لاره ځي، یعنې د شعر مقصد له دوی نه هم ورک شي. نو څنګه کېدی شي دغه ځوانان چې نوي راځي دې خواته او شعر لیکي، هغوی پوه شي چې شعر له دوی نه څه غواړي او څه باید ووایي؟
ولا دغه حالت مخ په ډېر سخت ځوروي، چې بعضې کسان دي هغوی ته شاعر ویل کېږي، او نه تنها چې شاعر ورته ویل کېږي، بلکې هر یو یې د دوی د مینوالو حافظ هم ده، بېدل هم ده، رحمان بابا هم ده، خوشحال خټک هم ده، او کوم کسان سیاسي شاعران دي هغوی بخې پکې پټ دي. اوس حالات داسې دي چې ما ته پلوان صدیقي خو مخکې وه، اوس بعضی کسان دي چې یوه ډله ده د خپل ایدیالوژي دپاره بعضې کسان مخکې کوي، د هغوی دپاره غونډې جوړوي او هغوی د موږ او تاسو د کلیوالو پیسې دا پورته پورته کوي. شاعران نه دي دا خلک، لیکن دوی د فکر خلق دي او دوی د دوی نه سیاسي ګټه. الطاف حسین حالی د یو چاپ باره کې وایي، وایي دی یو کتاب یې ولیکه د شعر په باره کې، بیا راغی پاچا ته چې ګوري د پاچا په دربار کې یو ټوکمار ناسته د موږ تاسې په اصطلاح یو رشخان ناسته د لیکوال او شاعر چې وکتل چې د پاچا په دربار کې د شعر او شاعري او ادبیات د شای دومره قیمت نه لري په دې باندې سړی نشي مخکې کېدلی بس ته را وګرځېده نو په ټوک یو کتاب ولیکه بیا راغی پاچا ته نو سوسایټي طبعاً په شعر او په ادب باندې تاثیر کوي او د دې غمه باید خوړلی شي زه خپله جلسه ورته خفه یم
په پښتني ټولنه کې د تلویزیون په پرده راتلل او یا هم تمثیل کول د هر پښتني د وس کار نه دی دا کار ډیر لوی جرأت او له ستونزو سره ځانګړي مقابله کول غواړي فرشته عالمی یو له هغو ځوانو پښتنو سینماګرانو څخه ده چې له ګڼو ستونزو او ناخوالو سره سره د سینما په برخه کې کار کړی او لای هم کوي د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغې په فن خبرې کوو
فنکار
ډیر مننه اغلی فرشتي چې خپل قیمتي وخت مو مختراک پښتنه مو سپدا کوم چې په داسې ټولنه کې چې پښتانه خو ډیر زیات هغه قیودات او قیدونه او یو ډول خبرو ډکه ټولنه ده تاسو د سینما ډګر تر اغلی څه لته
مننه سلامونه تاسو ته او مننه لتاسته چې تاسو د خپل خبرونو ته دعوت کړلما څنګه چې تاسو ویلو هو پښتانه خو ډیر داسې خلک دي چې تل کوشش کوي خپل خزه په خپل کور کې وساتي او تل به حکم رانی وکي نو ما کوشش وکړ چې راشم د سینما ډګر ته په دې ډګر کې کار وکم چې فکر مې کوم چې زه غواړم یو متفاوت کار وکم نو هغه متفاوت کار مې باید د دې لامل وګرځي چې هغه نجونې چې په خپل کور کې قید دي چې هغه نجونې چې شکایت به هر کار وکړي هغه نجونې ته زه تشویق کوم چې راشه په دې ډګر کار وکړي د سینما په ډګر کار وکړي ترڅو موږ وکولای شو د دې طریقې نه خپل فرهنګ ته خدمت وکړو او خپل سینما ته موږ خدمت وکړو
دا خو یو ډیر لوی اراده و چې تاسو وکړه کله چې دا فلټر راغلی مشکلات سي
مشکلات قومي ستونزې وې چې قوم ماته ډېرې ستونزې پیدا کړلې چې اوس هم زه خپل قوم سره په رابطه کې هغه مرخانه یم ځکه چې زما ماما د خدای لري هغه مخالف کس دی نو کله که زه هغه سره رابط وساتم نو دا زما ژوند ته ډېر یو لوی تهدید دی او د خلکو خبرې په کله چې زه په ټولنه کې بهر له کور وتلم نو د خلکو هغه منفي نظریات زما په اړه چې یو انجلۍ چې په ټي وي باندې کار کوي په سینما کې کار کوي نو هغه هینجونې نه دي نو په دې خبرې غوښتل چې هغوی زما روحیه ضعیفه کړي نو ما هیڅکله خپل روحیه له لاسه ورنکړه او نن ورځ پورې کار کوم
کورنۍ څنګه وه مور پلار وروڼه خویندې خامخا هغوی به هم یو ډول
هول ځل چې ما غوښتل کار پیل کړم په یو شخصي رسنۍ کې وو نو کله چې ما زلاړم هلته مې انټرویو ورکړه نو ما ته ویل چې تاسو باید راشئ موږ سره کار وکړئ نو خبره چې زلاړم خپل مور جان او پلار جان سره شریک کړم نو پلار مې اولنۍ خبره دا وه چې زه په تا باندې اعتماد لرم ته زما لورې او زه تا لکه خپل ځان غوندې پېژنم خو قوم به څه وایي ما خپل پلار ته ویلې که ته غواړې چې زه لا هم خپل ځان ته ثابت کړم او مخکې لاړ شم ته باید په ما باندې اعتبار وکړې په قوم د قوم خبرې باید ونه منې نو پلار ما ته ویلې صحیح ده چې ته غواړې کار وکړې په دې ډګر کې زه اجازه درکوم خو تل به کوشش کوي چې زما نوم څوک په بده یاد نه کړي ما ورته ویل پلار ته مې سمه ده زه کار کوم خو ته باید د خلکو خبرو ته اهمیت ورنه کړې ځکه چې په دې ټولنه کې هر انجلۍ چې د کور نه بهر کار کوي د هغې پسې خبرې شته دي ځینې موضوعات شته چې قوم اطمینان خبرې کوي نو هغه وجه چې ماتم پلار جان او مور جان اجازه راکړل او نن ورځ زما تر څنګ ولاړ دي کوم خبرې چې زما قوم کوي هغه مخکې دین چې خبرې ماته راورسیږي حال کیږي زما
ها پیل دی یعنی د سیمې زو رادیو غانو نو
دقیق
هلته کار شو هلته کوم برخې کار کوي
هلته په زینو تفریح پرونی مې چې هلته ما مخکې وړلې اول ځل نو زه ډیره کم جرأت هم ما د څه خپل خبرو کې ډارې دلمه تا تاثیر لاندې بتللم او اولنی خبرونه چې ما مخکې وړه د موسیقي خبرونه وه، نو کوشش مې وکړ چې دغه جرأت ځان کې پیدا کړم، هغه جرأت چې زما په وجود کې شته هغه زه باید پیدا کړم. نو حساسه په ټریننګ باندې، او دا باید تاسو ووایم چې کله چې زه سکرین ته راتلم ما په ټول ژوند کې یو وارې د آینی په مخ کې، یعنی آینې ته مستقیم یو وار ما تمرین کړی، او هماغه تمرین وو چې فرشته له میدان ته راورسول.
د آینی په مخ کې د تمرین وکړه خپل ځان ته لګیاوی.
نو کله چې ما دا کار کوو اعتماد به نفس مې خپل وو، خو مور دې به مې زبروله، ما ټول به زورم ټوکې به را سره کولې، ما ته ویل چې لیونی بیا شروع کړه.
کمرې په مخ کې د لومړي ځل لپاره چې ته د سینما په پرده راښکار شي، په تلویزیون راښکار شي، د کمرې مخ ته ودرېدي، کوم پروګرام دې مخ ته وړو کنه اکټنګ
جوک؟ اول ځل څنګه چې ما تاسو ویل په رسنیو کې ما کار پیل کړ چې هغه راډیوي برخه وو، ام راډیوي برخه درلوده، ام تلویزیوني برخه درلوده. نو کله چې ما راډیو کې کار پیل کړ، یو څو خبرونه مخ کې ویوړې، بعد دغه ما غوښتل د سکرین په مخ راشم. نو کله چې زه سکرین مخ ته راغلم، اول ځل ما ژړلې وو، ډېر مې ژړلې وو، د کمرې تاثیر ډېر وو. نو هماغه وجه چې ما ته رئیس ټول ویل چې ته نشې کولای کار وکړي او ته ډېر ضعیف یې، نو دا کلمه چې ما واورېده، نو هماغه ورځ وه چې ما ځان سره عهد وکړ، ما ځان سره وعده وکړه چې زه به دا ضعیفتیا چې زما په وجود کې ده دا باید زه له منځه ویسم. او هماغه ورځ چې په هماغه شپه زه لاړم د آینې مخکې ما ترنینګ وکړ، نو بعد د هغې نه فرشته علمي خپل ځان پیدا کړ.
ښه، کله ناکله سوي چې انسان په ځان نه پوهېږي چې په ما کې کوم جوهر دی، هغه جوهر پېژندنه مهمه ده. د جوهر د کلو پېژنده
والا جوهر مې، ما هغه وخت شاید ما په خپل وجود کې هغه جوهر چې هغه مانوي پېژندل دي، خو زه د خلکو خبرو او د خپل قوم خبرو اړه کړم چې هغه جوهر څه پېدو پېژنم، ځکه ک ما دا کوشش کړی وای چې زه باید کارونه کوم، سید ما تقام ده خبر کړ فلان ده خبر کړ، زه باید ده کارونه کوم، خو کله چې هغه جوهر ما په خپل وجود کې هیڅ کله نه پیژندلې، هغه حالت چې نه زه کولای شم، دا حالت شاید ما هیڅ کله په خپل وجود کې نه پیدا کړی، خو کله چې قوم خلکو ما ته خبرې وکړ چې ته نشې کولای، نو هغه وخت چې ما لا هم کوشش وکړ، شپه ورځ مې کار وکړ چې زه باید خپل وجود کې هغه حالت پیدا کوم چې ما لوړ خپل هغه لوړ مقصدونه چې ما دی هغه تر رسوي.
ډېر پښتنې جونې به دا اوس به ستاسو غږ موري دا وی پس کیم دا علاقه وی شوق وی کنه چیرې یو یو جوهر غویم لري پس لکی لزان سره لري چې هغه باید راو باسي، خود دغه جوهر در وستو لپاره غوی جرأت نه لري چې هغه خپل مور ته وی پلار ته وی یو یار ووزی. غوی ته ستاسي دا بچی
زه فکر کوم انسان هر کله چې په خپل ژوند کې یو څه لاس راوړي یو څه لاس ورکړي، نو ام داسې چې زه راغلم د ډګر ته کار مې کړل، ما مثلا خپل قوم یوې خوې کړی دا پریږدی مې دی غوی، ځکه دل پر کاغوی ما انتخاب کړی وای، نو ما باید یو چادري کړی وای، کله چې زه بیرونم تلم زه باید د چادري سره تللم، او کله چې ما په خپل کور کې زما په د کورنۍ مسایل وای هغه کې تصمیم اخیستل کېدو، نو هغه ته ما باید خپل خپل چپنی ول وای، خو ما دا کار نه دی کړی، ما خپل قوم یو طرف پریږدی، هغه خبر مې یو طرف پریږدی، او زه فکر نه کوم چې زه د خپل قوم لپاره ژوند کوم، خپل ځان لپاره ژوند کوم، او هغه نجونه هم چې غواړي راش په وړګر کار کوي هغه هم باید په خپل ژوند کې د دې نشان نتیر شي، نه کیږي چې په خپل ژوند کې سړی خپل قوم ولري، خپل کورنۍ ولري، خپل کار ولري، خپل شوق، هر څه نشي کېدای په یو حالت کې یو انسان سره اوسي، یو شی بدل لاس ورکړي تر څو یو شی لاس ترا
کومې بي ته غواړم. مننه
له تاسو نه، سلامات.
د کیسې جو ادبیاتو یو ځانګړنه دا ده چې یو منځمهاله تلوسه به ولري او لوستونکي به تر پای له ځان سره ساتي. بیا به د کیسې اوج تر سیږي نظر پانی په نننې پانه کې د فرشتي غنی څخه لنډه کیسه رسنې د لورو
زر پانا. رسنې دل لیکوال گل رحمان رحمانی. یو شیبه تم شو، د لکړې په مرسته د ملا شخي وېسته وړاندې دوه اسپاره د سهار په خړه څنګ په څنګ را روان وو. د اس لپخو یې نری ګردونه هوا ته پورته کېدل، لاروی بیرته روان شو.
غوګونو ته یوازې د آسونو د نالونو منظم کړپ و کړپ رسیده. نه یې غوښتل چې شاته ور وګوري او وخت پرې تیر شي. آوازونه ورو ورو ورپسې رانږدې کېدل. دواړه په خپلو کې د کوم چا په اړه په کوچیاني او قهرجنه لهجه لګیا وو. په رارسېدو یې سپین ږیری لاروی څنګ ته شو او لار یې ورته پرېښوده، خو هغوی سپین ږیری منځ کې رایسار کړ. سلام بابا.
وعلیکم سلام. ستړي ماشی، خو زه په پښو تلای شم، لاره دومره نه ده پاتې، هسې ودرېدی. ځوان آس پاره وخندل او ستړی آس یې وششنېده.
نه بابا، دومره وزګار نه یو، یوه پوښتنه مې کوله.
سپین ږیری یو ځل بیا په ملا نیغ شو او د لومړي ځل لپاره یې د هغوی څیرو ته وکتل. په ګرد پوښلې څڼې، اوږدې ګیرې او تر غوږونو غځېدلي بریتونه یې عجیبه ښکارېدل. له مرمیو ډک کمربندونه او وسلې یې لا ویرونکې وې. سپین ږیری ترې وویرېد،
سترګې یې ترې واړولې او په ټیټ غږ یې ورته وویل، وکړئ بچو، لس پوښتنې خو وکړئ.
یوه سپاره د خپل آس مخه راتاو کړه. لومړی یې سپین ږیری او بیا یې مخامخ لارې ته وکتل. په دې لاره خو دې کوم ځوانکی او زنانه ونه لیدل؟ سپین ږیری ځواب ورکړ،
نه نه بچو، څوک مې نه دي لیدلي. دا خو لار ده، هر څوک به پرې ځي راځي، چا پسې به ګورم؟ بیا زما سترګې هم دومره دید نه لري. کمې
بل سپاره یې خبرې ور پرې کړې. بس بس، بیا نو له مفتو کیسو تیر شه، پوښو نه یې ورسره مخ شوی. بیا خپل ملګري ته یې وکتل،
دا بوډا خواسې هم له خپلو پښو پرته بل څه نه بیني، زه نو چې وخت مو له لاسه وځي.
سپرو په بې پروایۍ د آسونو قیزې راکش کړې. آسونه وششنېدل، حرکت یې وکړ، پښو یې د سپین ږیري جامو او مخې ته خاورې او شګې ور وشیندلې. په وچه او سوزنده دښته د لمر وړانګې تازه لګېدلې وې. تود باد لګېده. سپین ږیری هماغسې ستړی ستومانه د اغزو او بوټو منځ کې په نری لار روان و. مخامخ بیا د آسونو د پښو غاک پورته شو. دا ځل د سپرو لوړ غږونه او خنداګانې ورسره ملګری وې. په سستو ګامونو د ده خواته نږدې کېدل. سپین ږیری یو ځل بیا له عمومي لارې څنګ ته شو. ټوله لار یې سپرو ته پرېښوده. په لکڼه یې ځان تکیه کړ. د شملې په څنډه یې د تندي خولې وچې کړې او په هغوی کې یې سترګې وګنډلې. دواړو سپرو د آس پر شا خپلو مخو ته یو یو جسد رانیولی و. د پاخو عمر سپره مخې ته په وینو سور جسد ښکارېده. لاس او پښې یې د آس له شا ځمکې ته ځوړند و. د اوږدو ویښتانو له څوکې یې ځمکې ته لا هم د وینو څاڅکي څڅېدل. دواړه د سپین ږیري له څنګه په خندا او خوښۍ تیر شول. تنده یې غوړېدلی و. هیڅ ډول ویره او ورختۍ په کې نه حس کېده. د پخو عمر لرونکي سپاره د خپل آس پر شا د ځوان د جسد انډول برابر کړ او خپل ملګري ته یې په خندا کې وویل،
د تره زویه، ما خو درته ویل چې خالي لاس نه راستنېږو.
ده ته یې هیڅ پام ونه کړ. تیر شول. تر ډیره یې د عزت او غیرت خبرې تکرارولې. سپین ږیری د لارې څنګ ته وازه خوله پاتې و. ور یاد شول چې دا ځل پرې سپرو سلام هم ونه کړ. بیا په خپله مخه روان شو. د لارې څنګ ته پر ولاړو بوټو هم د تازه وینو لوی او کوچني خاپونه ښکارېدل.
او د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د هنرمند او شاعر کرن خان نظم مینا او مننه اورو.
مینا او مننه، تاوی دا ډېره خدا، تاوی دا ډېره خدا، ماوی منم در سرا، تاوی مونږ ټول تا سرا بهد مینا لرو. زهم د مینه تګه ما وکړ وړون دیتے مات، درې کال وتلو زپکی در پدر شوم، د مشرای لکورا څنګ په هنر بهر شوم. د بشریت د نارو پورته کوونکی خلک اول په خپل په دې دوه ټکو نه پوهیږي، په خوله د مینې لاپې، په زړه کې کرکه نفرت. د یو انسان زورول، د یو زړګي ماتول، خپل په مینه مشغول او بل ژوند ختمول. مور د شفقت سمبول، پلار د اولاد غمخور. خو دلته داسې نه ده، دلته دا دواړه غلط کړي په اولاد ظلم، کم کم کړم یاد ظلم. لور ته انسان نه وای، زوی ته اسمان وای. بس په دې ظلم دې خدای دوی له سزا ورکړي. خور هم د خور په زړه اکثر کوي لوبې، د بدنیتۍ هغه اور بس بلوي ژوندۍ ساتي لوبې. چې د حق وخت راشي ځان بے خبر هم کړي، خلاف خبر هم کړي، ځان زورور او مرور هم کړي، لکه چې دا رشتہ هم پایدار نه ده. رور هم د وینو تگه، رور هم د بل د خلی، د یو اور بل دشمن، د بل اور بل د خلی. مشره ځان غوسکړي، کشر جهان غوسکړي، په خویندو ظلم وکړي، بیا وای پوه نه شو. اصل کې مونږ ازلی درندگان غوندې یو. رازدار همراز ملګری اکثر په کار راځي، خو ځینې داسې هم وي چې شي وزګار راځي. مال په نه خبره خدای شته چې قار راځي. دا سړی ځکه ښه دی په دمې کار راځي، دا هم منم خو بل به له ده هوښیار راځي. لنډه اوږده دادا، مونږ دروغجن بې مینې، زمونږ وینې سپینې، ای ربه ته خو وینې. ځکه مو دا حال دی، تاو مو له خیال جال دی، چې په یوه رشته کې رشته څه ورځ او شپه کې، مونږ مخلصه نه یو، بې حسه یو، وایو بې حسه نه یو. ما د خوبونو ملکه بایللې، ما د خوبونو ملکه بایللې، ما د شعرونو سلسله بایللې، ما په دې خار کې ورځ او شپه بایللې، ما ځان، ما ته او ما هغه بایللې. ما د رشتو په تقدس کې خدای گو د خواخوږۍ هر رشته بایللې. خون مې د ژوند نه بند په بند تلی دی، ما د خوندونو ذائقه بایللې، ما د انسان د خوشالو لپاره انسان صفته پرېخته بایللې. میناو مننه کوم، یوه غوښتنه کوم، چې د بل چا سره دا مسخرې مکوئ. هر انسان زړه لري صاحب، هر څوک بد خلری صاحب. ته له وطن نه لرې، زه د هر تن نه لرې، ستانه می درد ستانه احساس ستانه می غم زیات دے ستانه می درد ستانه احساس ستانه می غم زیات دے زم ستا عزت زمال ژوند محترم زیات دے د تړونو تار میں بیلو د تړونو تار میں بیلو مور خور رور سچ پلار میں بیلو ارمان د جون شوار میں بیلو مسلمانانو یار میں بیلو خالی سنگل ل میدان وتما خالی سنگل ل میدان وتما هغه زخم چې پکم زخم کتوی هغه زخم چې پکم زخم کتوی تا نامو